مننه آرش همایون. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قل اردو د لوا قمندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قل اردو تایید کړی دی چې د دې قل اردو د لومړی پلی لوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La bada marga hind afghanistan la khawri aw jino anasur sakha Pakistan ta da jino terrorist dal ko wasila da terrorist faaliyatuno dawlalo la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څول سيزو رئیسی پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطی ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روسي. خو پاکستان هم په روسي ټوکلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانی غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې لپاره شوی بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازي هم وربللی. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت درزونی د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وای په ولسوالۍ کې د سنتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړی دوره
موږ دی خوشالي ځلار جوړ شو د کندهاران د مجوانانو د تکې په خلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکړي.
د یو ځوان سټس لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګا سلیزه وي یا تاسو باندې جوړې کړي دا ډیره خوشالي خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ اته بجیا او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر ارخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدای چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېختو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هم نفوذ نه لري چې فشار پر راوړي.
د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني، خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسولانه وتل او مسولانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سربي کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځنګړی توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور ده ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې ډیر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنور
په ټوله کې زه هم د تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژن او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنوی د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نای اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنۍ کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ پر رسنۍ کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنۍ خزنه کارکونکو نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنۍ کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینه او خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنۍ کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلوتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خزنه خبريالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر دې دا حمله کوونکي خزنه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس سیمن په 14 کې ووجل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو دغه پریکړه په اړه بیا د کابل خاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پراتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایید لپاره به بیا یو بل جنجال او د ځینې خزای لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو عبادت محمد زی بیا وایي کڅ هم د ځینو لپاره دا کار خدي خو په ټوله کې وسته غشار خلکو ته ستونزې جوړوي.
کچیرته حالت ته وګورو په اوسنۍ وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. کچیرې دوی دغه لړۍ ولسوالۍ ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای. اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشاله شوی وای او ښه راغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کې ځان لپاره دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې له خوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایط ته په کتو باندې غچار نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ترسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.
په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تک را تک کوو. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپکېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسیدل.
زبست محمد وسراجم کې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لار د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موږ شان زبر ته بدله شپه ورځ بلار بند وو. د یوې شپې مو شان په 15 شپې نه شو اوښتلی. دوه مشکلات موږ ته جوړ کړو. موږ ډېر خوشاله یو چې دا لار جوړه سو. دا دکانداران دا مچوانا د تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دکانداران د دوړو له خاطر ډیر پستونځ کې و. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
دا سړک چې په فاجعه خراب و، مچران چې پکې دله سړک هم و دوړي وي. بل مخکر مسمنه مو څخه تکلیف او وایي دا سړک جوړ شي بلم مطمئنان په استاد کېږي، د خلک په استاد کېږي، د دکانداران په استاد کېږي او دا ډېر شکار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نور الله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونو سمېږي. موږ ډیر خوشاله یو په دا کار. چې موږ د کار پیدا شي موږ به خابیا کار او دا سړک شروع سوی دی زب ناد په کار اختام الله له غلا پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بایپاس درغونې 44% پایته رسیدلی او پراتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.22 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بایپاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې ان شاء الله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار د بایپاس سړک درغونې چارې څو ځله پیل شوې وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغه حیاتي پروژې چارې چر او په بشپړ توګه پایته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بل اخر د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مساله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یو لیک کې خپل طرح وړاندې کړ چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړ بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یوروېشیا لیک په دې لیک کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقه د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطح خبري او په نوې ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوی دی. یو شمیر افغان چارواکو په دلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن امرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغه طرحې ته اشاره شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره لدی چې په دلی کې د نورو پړاوونو په اړه ډیر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحې په کلک قرارداد کړي ده. یوروېشیا خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو ودونو د وغړي په توګه مخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکه خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نسي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخوره سيږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږدي. د دلیل له نظره دا مسله تل د نمنلو وړ و او ویبه. یوروېشیا وړاندې لیکي هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لمړنی بیټسمن دی چې په یو ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د غشپ ژوشت کلن لوبغاړي د پنځشنبه پر ورځ د شیخ زید لوبغالي کې د زیمبابوي لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپل کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کیپټن اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. دغه دوه لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوي لوبډلې حیرانه کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوي پر وړاندې په لمړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې و خو په دوهمه لوبه کې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سترو زرو د شپګلکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولای دی. د میانمار د پاوځ ویان بریډ جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره د لایل وړاندې کړي پرون پنځشنبه وویل پاوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي.
د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایروس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هېواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو څو ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوي او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي وو. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو پکې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخلې مسول فرید هوتک سره ژغیدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړی ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان شونه ځلیدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط کا کار واخیسته او ډیر خبرو بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډیر ښه ده.
شهیدی چې اخبار غسلی زکړی ده د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې لوبغاړی د سپدې میډل آرډر کې لوبي چې او همدار اساس خر افغان یو سلسله شپته منډي وکړي. د ته په سسترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بلې، په ټوله کې ټول څه په هم کو هڅه وکړو چې خلو به وکړي، خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبار غسلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډیره د خوشحالي خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر افغان هم یو څه تنوش په تمه جوړ کړل چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبي کامل لوبي تر سره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنه زره ګوري که څام درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څنګه افغانان باید څومره تم او هیله لدی لوبې ولري؟
نا افغان لوب ته په چاون کې بحث کوي چې زیمبابوې ته په هونکي پرېږدي چې 500 لخوا منډه ته ځانونه سوي لاګي کوم منډه ښه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپه چونکی پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبیږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګوئي کوي چې پیچ په وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر خطو پټون کې دي کولای شي چې د زیمبابوي توپوهن کې تانکري او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجه او دیرش دقیقه شوي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. دو سوا پنځه ماتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دا تل قول اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپای تیره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې ل خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کارکېچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. د متحده ایالاتونو او اسرائیل د ملي امنیت څلکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نګدي ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې دي د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په داورستیو کې د هیوات یا دند پرې خودو ته اړ شوې دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څونډې تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاستراوړو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي لا دغه لاستراوړو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو زاین پات کیږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپل دنده پرېښي ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څونډې تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کندې او یتیم د پاره ډیر زموفید ته مدمسوي او ما کومه کوم سره کوله. زما د پاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم، خو هغوی د داسې کندی او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن شوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې فامیل ما ته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ما ته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر ښېګړې کارونه پرې ایښي دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بده ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوي وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرونکې ده. امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه وو ژوند خو یې ختم کړي، نارینه خو یې تباه کړه، نارینه خو یې واخسته د ژوند بېزاره کړله، او اوس ښځې په دې خاطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي، په سړک په داسې بې عزته پرتی یو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو، آیا موږ په وسلې به موږ مرې کیږو؟ همدې نه خوالو د لاس ښځې ډېرې په کورونا سي زخپله چې دا د استاذې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د روزي استاذې ښه وظیفه نهسته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې درې ځایه ورسوم، خو د بد بد نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته موږ ختم یې دل وایو، ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي، بې سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1951 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1951 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاستراوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال د خزو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او خزو د فعالیت نمانځل دي. افغان خزو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د خزو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو خزو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان خزو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د خزو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو، د دې عامل هم یو عامل دا ده ویلای شو چې د سولې مذاکرات په ټاپولو وتړیدل او د سولې نه مذاکرات سرنوشت معلوم نه سو او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر سو، نو ځکه د حالت د امنیتي سبب وسو او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې وسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موافقه او کامیابه وسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو خزو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم اميري وایي د خزو مدافع ادارې دي د خزو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنا د افغانو خزو فعالیتونه به ورستر بلې تد شي. هغه زیاتوي،
هر یو خزه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاس او گریوان ده. مان واخله تر ټولو که یو د کور خزوی یا د دفتر خمیرمنوی خزه ته په فیصله کې داغه د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې داغه فیصله بل څوک کوي. باید د خزه لپاره کار وکړل شي، د خزه د میرمنو جوان لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي، او که همدسه یو تمثیلي ورځ اول مانځل شي نو څه فکر کوم خزه به تر وسه چې د تمبو شاته ناسته وه او د تمبو شاته ناستې دي فکر کوم دا به همیشه همدسه وي.
اوس به د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر افغانو فعالو میرمنو خبري او پیغامونه واورو.
نجیبه فایز هلمندی ما د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبري کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطحه اوریدل کیږي.
تمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول سته، مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د خزو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپل شاته کیږو، نن مونږ خپل قرباني ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون به راشي؟
فرشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکو، موږ شزی باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرینږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیس دانش مرکه واورو چې وایي د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي. اغلی دانش په دا ورستیو کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بل د دند او د هیواد پرې خودو تاړ شوی. آیا افغان دولت او د خزو مدافعې ادارې به وکولی شي چې دغه ویره راکمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي، په هغه مملکت کې چې هلته څول سیزي جګړې وي، هلته نامنی وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې، یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي، په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنگ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي، هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اسانی لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي، اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړینه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دوی ته آماده کړي او امنیتي ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید د دو ځان اماله پاملرنه وکي.
او په پای کې کډارته وای چې ولې زیات شمیر افغاني فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د خزو د حقونو د بنیادی کولو په برخه کې نستای او د قناعت وړ نه دي.
افغان میرمنې چې ځنی واقعیا فعال دي، واقعتي او د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې تر سره شوي دي ولې نستای؟ دولت ځنی سمبولیز کارونه کړی دي چې هغه مثلا سمبولی دا خزو پونوم باندې په چوکیګان باندې کې نه وي، یا هم رسنۍ کې زور ورکړی وي چې فلان موږ د غزای تر رسولې دا یاد خزو فیصدی مو دومره ټاکړی د دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د خزو لپاره بنیادی کارونه نه دي شوین. د همدې په خاطر باندې ځنی میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتون کړي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی او انساني حقوق دي، د حقوق خاطر باندې بنیادی کارونه نه دي شوین. د سایلو زاین پات کې تر څو موږ وسایو، څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ساين ور ځای کنه د پات چې فعال میرمنې هغه وستای. زما په اند دولت باید ډیر زیات او بنیادی کارونه د خزو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پای کار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخته په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بد خبري کوي؟ دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ د کورنۍ چار وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي. درمنه دوستانو د نورستونزو ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړې دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ आवाज په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دا غونه وغال مغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي. سره له دې استونزه کله چې خلک خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي نو د دغه اشخاصو له مزایمت سره هم مخ کیږي. د کابل د کارته نو سیمه اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلې. نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تابن نو وخت له دفتر نه یا له بلجی نه کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا مخامخ کیږي. څوک په چاقو وها څوک په دی وها چانه پیسې وباسه چانه موبایل تخته دغه ستونزې او مشکلات دی غله واج نه دی خاطر غلی وسره کیسې کارت نه هغه جام پری خو دو زله زله مرته ویله خو خبر دا ده څوک شور سره کوي نه سي ورته وي جنگ سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وهی په وغه دی وهی څوک نه سي بوختنه دی مو کوسیم پری خو دا راغله دی خواته ستونزې مانه خبر خدا داس خپل کور پرې دی او بل چیرته ځي لغه ساحه نه نو د خستنمنه د دې ماشومان تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساحه ته بځي دا ټول مشکلات دي.
بل خو شا زیاده ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له همدې ستونزې سره ټکبی وای چې کله د کور د وظیفې په لور ځین لوی اندېخنه دا وی چې څنګه باید د کسانو لمخې تیریږي. نو وړ دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندېخنه کې وی چې هم د غلندغری کورته د غلال لپاره لاندې شي.
موږ چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناستي چې تمام ورځ مونږ هیڅ نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناستي او مثلا د مکتب جونې تیریږي هغه پس خبرې کوي یا هر څوک تیریږي ډیر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زبوس د دغه لار نه سره هم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناستي او خصوصا د دکانو مخته داسې بیکار خلک راجمع شي او ناستي چوکایګانې یخي چې ټول کورانه یو دغه خلک ور سره په تکلیف د منطقې مثلا چالتہ ژوند اغلري ځین وخت مونږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي. وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړیږي مثلا کورونه باندې وختي اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د هېر خبره ده.
هم دا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت هم دغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورالله چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډی بیرن کیږي یو ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې لاسته کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې خدا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند دغسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې ورته چمتو شي.
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي، چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي، چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنۍ او د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی:
جنګ عمده دلایل ده دی چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، دریم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي، چې د دوی دا ګشت ګزار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تلی ده، هغه خپله دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغوی سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپله هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي. نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي، چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي، چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک.
همدارنګه د کورنۍ مسایلو کارپوه محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې د دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دموګه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کا، امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یو مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، اند ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه. دا به ټول ته پښو لاندې وي، ملک به د یو ناورین په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په وی مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنی پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته ازار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کی مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې دا غوښ سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویلی؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجادوي او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اصل له لحاظه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د اجتماعي له لحاظه د رواني له لحاظه یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظه د رفتاري له لحاظه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغه ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړین څه په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې د دې یو نږدې امانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه لاله نه دغه مانګي جوړ کړی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنۍ سره کار وکړو ترڅو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغه خپل هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبر یاد کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر څو پورې کړی کسنګ؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه لس کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي، خو بیا هم د ارواپوهنه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث دی نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنې یو همګانۍ کار ترسره شي ترڅو دا پدیده آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان ناریان صاحب. دوستانو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چتا